دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار فرشته سهاګ درته وړاندې کی. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زندانی و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوی. د وزارت نن پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د افغانان د دوه هیوادونو ترمنځ له همغږي وروسته د تورخم او سپین بولدک للاري هیواد ته ورغلی دي. د دې وزارت په خبره د کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې و. دا ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګوندوی هیوادونو حقونه لپاره نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر خونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګوندیانو لپاره د ستونزو پر منځ کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوند کړی. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسا بزرگزاده په هرات کې د هرود پر سیند د پاشدان د بند جوړیدو په تړه وویلی وو د افغانستان له لوري د هرود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده. د امریکا په نیورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوه. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 24 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوز پوخانه کارکونکي او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړي. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیس سره په ډزو کې وشل شوی. پیښه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي. د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شوه چې د لرغونی قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ور ماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یو احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. اخوا د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشل او نورې شوبل کړي. د فرانسې خبري اژانس ریپورت له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبريالانو ته ویلي دغه برېښنايي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې خیخې دروازې ته نږدې و. پیښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله ده او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپل ایکس پانا یا ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلوبې لقب لاره منسته شوی. هغه ویلي دغه چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې د نن د کومستون ځل کبله نه دره منسته شوی. د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایله کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 وشل شوی دي. دغه بریدګر چې 15 کال عمر یې درلود د چهارشنبې په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پایل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه. د مونټینګرو صدر اعظم دغه پیښه یو غمیزه بللې او په دې هیواد کې 3 ورځنۍ ماته اعلان کړې. دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوې. دا فرانسې خبري اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله ریپورت ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لډز وروسته د خپل کورنۍ څو غړي هم وشل دي. د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه خودل شوي د وژل کېدو خبره هم په دې پیښه کې شوې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه نن پیل شي ځنډول شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران له امله دا لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه دا نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې مخکې ریپورټونه لرو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د لیږ لپاره ترې وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارد پاکستانی روپیو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
ډیورنډ کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده. خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي. خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د پنهخه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران پنهخه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستانی چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اداوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه، اونې کې هیله مې ومنې فرشته سها کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همي وي. خو پایل بابو کودنن راز پر موضوع نن رازم خبرونه ته موضوع ټاکل دا چې 2023 میلادي کال د افغان خزو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان خزو لپاره څنګه کال وو پر دغه خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي لکبل د خزو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمر ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی وو. افغان خزو وروسته له هغه لا سخت ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړ. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس خبرونه ده، تاسو را سره مل وسی قدرمن میلمنی.